زری لار ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایه خامخا یو څه جګیدی، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیرې زیاتې جګیدی، کرایه د 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد کښته شو، مطلب یې لوړ سوله. نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا د دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی. مطلب په 1500 کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحه ته تغیر ورکړي. کچیر تیلو تغیر خوړلی او کچیر تغیر نه خوړلی
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو نړیوالې مسلې ته. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیه کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلی د خبرو او سولې دغه پلان له متحده ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی د څرګندونې پرون په کیف کې داسې محل وکړي چې د نوموړي د اداله مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندای ازمیلای دی چې په خپلې جوړ کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماټیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکران کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړی. هغه ټینګار وکړ چې روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي، خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکران د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکران ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوری غوښتونکو له نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکی په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم دغه توغندی د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل، خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندی د لاند واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي، څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوام بوده ایخ پراوانکی لغاوز خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
داوز خیبری د داستاني تاریخي آثار یو فرقار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي.
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو
د اقراب نوم د مجلې لومړی ګڼ خبرې شي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالبو د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28 په جرمنی کې تر سره شول. د اگست په 28 د ورپېښه ناروغي له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل ځباندی نوي کال شون کې پولیسکونو آثار په پښتو او دری ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې تر سره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کرکر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخه د غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی. او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم او نطاق هم په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده. بیلابیلو پروګرامونو کې یو شمېر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي. او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځنې دغه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1912 سم کال کې شیدلې وو. د کابل رادیو ترڅنګ نشتی وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخه ویاندو. اکبر کرګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهي په روسیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی وو او چې کله د تری خبر شو لیدو ته ورخه.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه. دا غی سره د استاد غوث خیبری زوی سنت راغلی وو. دا نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر او د اور لمبی دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه راته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بېرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې و په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسول په اړه وټاکل شو، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسول په مدیر په اړه کار کاوه. یو ګروپ کسانو سره کار کاوه د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام، دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهور پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات وو.
خدای بخشل خبری په هغه کلونو کې چې په انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکلي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د دلچسپي وه، لیوالتیا وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره بیا د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی. دغه په افغانستان کې توپان د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبی، عبدالی توره، اراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوي، دا اثر مخکې نه چاپ شوی.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغلی انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډ کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړکه مونږ کولای شو چې د داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبی، د تاریخ پانی، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وژړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنې دا د درې مشپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دو نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاکه بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور اثار د داستاني اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هر نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی، چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیل خواوې چې دته پزلو پوری ښکار شي بیا غته داستاني برخه ورکړې ده، لاندې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسه لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم خپل کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستون کې له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع تر لاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو پرې ډګر کې بر لاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو.
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ول منځله څنګه غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړي وه. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډه یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهرې تکولې شپې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډیر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی خزي د ویلو د پاره ډیر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شیرته کتابونه چاپ شوې دي. دوی ناولونه خبرې کړې او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خبر کړی دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربې د نوې شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زمونږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډیر مهم دی، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دی یوازې په مونږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزې ته دوام ورکړي. مونږ د لوی لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کوم دا تاسو کولای شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال دا دی چې موږ د خزو لپاره ډیر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو، او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان خزو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه ل اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړیو یو لړ پښتنې بکړي. په دې اړه د بهیر بل غړی ولول دهقان وایي.
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږیدله، او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه، ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې، چې اغلې تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوې لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، د یو نوې فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ځي د دوی د روحیه لپاره دغه سی غونډې ډېر زیات مهمه کیدلې شي، او د دوی دغه لیکلو ته د هڅون لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېر زیات مهمه دي. او طبعا چې ډېر لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي د نړۍ له هر ګوټه، یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر یو شمیر غړي په خپل پراخ ادبی تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپل لیکنو تجربه د بهیر لنویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعر امینه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادی رادیو مجله لورولای دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته می خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ور سره ساز د وایلون او زمزمه می وي په مینا مینا. غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند می ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهین جامې، غواړم لګوتنه می کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتنه می کیف د موسیقي وساتي، غواړم برګ رکه می رود وی د سندر روان، غواړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم خوغا وکړم، غواړم وایلون می زما د څڼو د پنو پرنګ وی او زما څڼې د زرین لمر شغلو پرنګوي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کینم د عشق د سین پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شاهکارونه ور سره وبایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه را واخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوي شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ور سره وژاړم وژاړم، د نام را د ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسرې بلی د غم د شرنګ پاتې لاهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه، چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زستا پروح مینه چرته یې سا دی اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنی لاشي ژوندی، ستا له انکار قربان که هو کړي هو د شمجار، که نا کړي نا دی اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګرم اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جندا هم موسیقار اوسی تر سره یار اوسی زما د عشق سرو تازه وساتی بل مدام تغړی وساتی بل مدام تغړی وساتی واړم وایلون زده کړم واړم د ژوند پاتې شیب شیب می درته سرود سرود کړم واړم تا ته می خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزما بیبی په مینه مینه او زمزما بیبی په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د اقراپونم د ویني مجلې د خبرې دوه تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسه او هم شعر. اخلي ژوند وای چې دا مجله جنو میرمنو ته ځانګړي شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا وورو چې اقرا مجله په څه ډول خبروي.
پیلن کومه آنلاین دا مجله خپرو چې په باندې موږ شرایط باندې برابر شو تر به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپي باندې هم اراده لرو.
تاسو ستر اوسه پورې لانه د خبره سوي کار پکو، یعنی لومړی کنه هم تر اوسه پورې نه دا آنلاین سوي؟
نه، لومړی کنه هم پیل نه دا آنلاین سوي. موږ سپو د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریف کو، هغه ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو، راټولوي ایډیټوي انتخابوي، نو فیل لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو میرمنو مطالبې؟
بلې، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي. هغوی په بالکل د میرمنو لپاره.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقاله، کوم شان مو په نظر کې لسی په راغونډې کړ؟
مو خو تلن سي کوم سره ټولو د میرمنو سيهار و ار اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، که د غوي شیر د میرمنو، د غوي لاندې کی اجتماعي مقاله، د میرمنو پیژن ګلوی، نو دا غو کتابونه چاپ شوی تلن موجود د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوی، د غو په ملکنه راسي لیکړي دي، د میرمني پیژندنه مو راخسته ده، د غو لیکنه مو راخسته دي، ژباړ مو راخسته دي، د غو لپاره مو د پخلی اړوند د سي ډیر څه مو د پخلی به برخه کې بار چې د میرمنو کوم لیکنې دی هغه مو راځي د مکتب د شازو لیکالیا د شازو لپاره.
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو اقرا مجله اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غنیمت کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو. نو تر دې راځه د پور موږ لیکنې راټولې کړې راي دې کړې نو دې نو د غنیمت کې ان شاء الله یو وخت واري، نو ځکه چې په اړه سنوري لیکنې هم راي او ځای په سره نو د غنیمت ان شاء الله د شریکو د خلکو سره
څه اټکل کوي سي بلګنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تر اوسه موږ فلن غنه تک خداسي مغارو سي اراده لرو سي هر دوه میاشتو یا هر یو میاشت کې باید یو غن پرات.
رواج داسې ځینې کسان مجله په اونۍ کې را خپروي، ځینې په میاشتو کې خپروي، ځینې په دو میاشتو کې، ځینې په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې داسې یو مشخص وخت کې ورته وټاکي دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي، بیا به په یغه وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبو پسې.
او بالکل مهم پلان خو تر اوسه موږ لا ښه نه ده کړې اراده لرو چې هر دو میاشتو کې ان شاء الله موږ یو غانه خپرو، ځکه تر دې مخکې اول سر موږ لیست لپاره یو میاشت دې خپل خو بیا داسې دې زه خپل موږ مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډېر نشم کولای، نو بس داسې وخت پیدا کیږي
لتا سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي، او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره، او بل کوم در سره هغه نه غواړي خپل
نمونه شي. آنلاین سکله دا مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، هغه کوم چې موږ په مجلې کې چاپو یا نشو هغه مو په لن نه دښتر نو دا برسېره موږ په خپل اکرام مجلې په پانا باندې، فیسبوک پانا باندې، او په چینل باندې موږ د مېرمنو هر اونۍ یو حدیث د شاګو په اړه چې د مېرمنو په اړه چې د غوی د حقوقو په اړه کې، او هر اونۍ هر یو اونۍ تر نوان باندې د مېرمنې تاسو په جنسانی سره باندې د مېرمنو لپاره الګو وي د غوی په جن دلوي او د غوی اړوند معلومات پر او کې نن د فارم دوه اونۍ دوه مېرمنې مې چې اړتیا دي ان شاء الله
لفتانی شوان څخمنانه. د اقرام مجلې د لومړي غړي د خبرېدو اعلان شوی دی. د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوی دی چې د دوبی غړنه به ډیر ژر خبره شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
دا سجل رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په جنوب ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ د سونځ تر یو بریده هواره شوې ده، خو په جنوب نورو کې لا هم دا مشکل شته. پاغ ولایتونو کې چې د ولور مشکل له هم پکشته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي، خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اصغر مې نه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي، او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شینه زه څنګه پوره کوم.
اته وشکلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپټولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی، او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغدي افغاني او نور شیان غواړي، خو هغه یې د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونز سره مخ دي. دوی وی لدی عمله ډیر جن او هلکان لواده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت وسیدونکو احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله، او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي، او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته راوغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل لري او تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
وس حمله په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې حمله د نجونو مهر په بغواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. دا سی پیخ یم مونږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي. هغه جلۍ وسم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، تارا واستمل یار میں قبل بل، سند سپینو شگو جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمیل، شراب میں اڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل، سندھ سپینو شگو نا میں جوڑ کے او محل، رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے، خندا داتا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندر سپنو شگونا میں